السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې ل 12 تر 2 بجې د خبرونه کې زبنو 66 قربایم چې په کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او لړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو د کورونو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوریوال کاکړي وړاندې کوي
لومړی دا مهم خبرونه سرچکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پرسوه یو تازه ریپورت وایي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې د پستو له ځنګلونو 15 میلیونه ډالر ترلاسه کړی دي او د امریکا د هوایی نومي ریاست عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمیم سوی امر ځنډولې اوس بشپړ خبرونه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پرسوي ده د دې هوادونو سوداګر وایي چې د دې لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونو ډالرو تاوان رسیدلی دی د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې مشر ضیاءالحق سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرنې تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالره وه چې اوس د ده په وینا 1.5 ارب ډالرو ته راټیټه شوې ده دوی پر پاکستاني چارواکو غږ کړی چې تورخم او چمن لارې زر تر زره خلاصې کړي پاکستان د لارې د تیرې فروری میاشتې پر 14 نیټه له هغه وروسته وتړلې چې په سند او پنجاب کې پرله پسې چاودنو په لسګونو کسانو وژل پاکستان تور پورې کړی چې په هغو بریدونو کې د افغانستان خاوره کارول شوې وه خو افغان چارواکو دا خبره رد کړې وه د افغانستان د عالمانو شورا د خپل هیواد پر حکومت رغ کړی دی چې د تجارتي راکړې ورکړې لپاره دی د پاکستان پر ځای نورې لارې چارې ولټوي د یادې شورا مشرانو د غوښتنه د چهارشنبې په ورځ په ار کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو کتو پر مهال کړې ده د دې شورا یو غړي شیخ عبدالحسین حیدری وویل
شورا عمل کرد حکومت پاکستان
دی وای شورا د پاکستان اقدامات د اسلامي انساني او د گاونډي توپ د حقوقو او د نړیوالو قوانینو خلاف بولی او غشتنه کوي چې زر تر زره خپل د ظالمانه اعمال پای ته ورسوي پاکستان وای د لارې ځکه تړلې دي چې د دوی په وینا له افغانستانه د وسلوالو د ورتلو مخ ونیسي خو افغان چارواکي بیا وای چې وسلوال په اصل کې له پاکستان افغانستان ته اوړي د پاکستان د تعلیم وزارت وایي په قبایلي سیمو کې تړل سوي د بنیادي زده کړو سکولونو بیرته پرانستلو لپاره ګامونه پورته کوي دا خبره د یاد وزارت ډایرکټر جنرال عباس خان د چهارشنبې په ورځ مشال راډیو ته وکړه
په شمالي او جنوبي کې چې کله دا اپریشن شروع شو نو زمونږ تقریبا یو نیم سال پورې سکولونه چې څنګه ارزي تور باندې بند کړل مونږ به انشاء الله ډېر زر الته دوباره د سکولونو نه صرف 150 سکولونه به شروع کوو بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کوو
د تعلیم لپاره د کارکونکو په وینا د دې ترڅنګ په قبایلي سیمو کې په سلګونه سکولونه د وسلوالو د بریدونو او پوځي عملیاتو له کبله وران شوي او تړل شوي دي چې باید پرانستل شي یو تازه خبر سوی ریپورت وایي چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال ویدیز کې د پستول ځنګلونو د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت حاصلات ټول کړی دي د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورځپاڼې دا ریپورت پر اساس د بادغیس د کوشک کهنه اول سوال ویلی چې طالبانو تیر کال هغه دوه ځنګلونه له خلکو نیولی و چې شاوخوا 2.5 زره هکټر مځکه یې پوښلې ده د دوی په وینا طالبانو د دې ځنګلونو حاصلات د ځان لپاره ټول کړي دي د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي د امریکا په هوایی نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ ترمیم سوی امر ځنډولی دی عدالت دا ګام تر هغه 2 ساعته وړاندې اخیستی چې ټاکل سوی وه د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 14 نیټه عملی سي د عدالت جج ډیریک واټسن بیګا ناوخته په خپله پریکړه کې ویلي چې دوی د دې امر عملي کېده د هوایی ریاست لپاره ډیر په تاوان بولي د ولسمشر ډونالډ ترامپ د دې امر هدف دا و چې له شپږو مسلمان اکثریت لرونکو هیوادونو څخه کډوال او هسي سفر کوونکي په لنډمهاله توګه امریکا ته لورتلو وګرځوي تر شپږو زیاتو ریاستونو هڅه کوله چې د دې ولسمشریز امر د عملي کېدو مخه ونیسي په میریلینډ واشنگټن او هوایی ریاستونو کې عدالتونو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه عدالتي اورېدنې وکړې د هوایي عدالت ویلي چې یاد امر د مذهب او قومیت پر اساس توپیري چلند کوي او په دې ایالت کې میشتو خلکو ته د ورتلونکو خپلوانو مخه نیسي. په دې هیوادونو کې ایران، شام، سودان، سومالیا، لیبیا او یمن شامل دي. د شام حکومتي خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې دوه ځانمرګ بریدونو لږ تر لږه 25 کسان وژل دي. حکومتي خبری اژانس سنا وایي چې لومړی ځانمرګ برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ سوی او دویم څو ساعته وروسته په ښار کې پر یو رستورانت سوی دی. تر دې وړاندې د مارچ پر 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونه سوي وو چې لږ تر لږه 40 کسان یې وژلي وو. په شام کې له القاعده سره تړلې ډلې فتح الشام فرنټ د هغو بریدونو ذمواري منلې وه، خو د دې پرونیو ځانمرګو بریدونو ذمواري لا چا نه ده منلې. دا بریدونه په داسې وخت کې سوي دي چې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد پر ضد د پاڅون شپږ کاله پوره سوي دي. د اټکل له مخې په دې شخړه کې تر اوسه 300,000 کسان وژل سوي او په میلیونونه نور ټپي سوي دي. ملګری ملتونه وایي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس ملاتړ لرونکو بیلتون پالو او اوکراینی حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل سوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپره کړي رپورټ کې کړې ده. د اوکراین په ختیځ کې دا شخړه د 2014 کال د اپریل په منځ کې پیل سوې وه. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له سراج ظهیر اورئ.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.95 روپۍ او په 1.10 روپۍ یو یورو په 1.42 روپۍ او په 1.42 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 28.90 روپۍ او په 29.10 روپۍ د سعودي عرب ریال په 28.10 روپۍ او په 28.50 روپۍ او یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 309 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پېښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 14 او په کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ او بای او د موسم حال واوریده. که په روانه غړی کې را سره وي نو په دغه موضوعاتو ریپورتونه اوریدل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ د لارو بندیز لا هم دوام لري. د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو له حکومت د غسیمه کې د کمیونټي سکولونو شروع کولو غوښتنه کړې. حکومتي چارواکي په دې اړه سوای
مونږ به انشاء الله ډیر زر الته دوباره د سکولونو نه صرف د 150 سکولونو به شروع کوو بلکې مونږ د تعداد هم سیو.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د وبونه د بجلی جوړولو یو شمیر منصوبې تیاری کړې دي. سیرن کو دا غټور با ګام بللې ده.
کله موږ د خیبر پختونخوا د بجلی د منصوبو خبره کوو په چترال کې د وبونه نه دي یونټ موږ ته ډېر ځانې پیوږي په نسبت د کوئلې او یا د تیلو یا د فرنسای.
13 ورځ په اسلام آباد کې امریکایي سفیر د پاکستان د خزانه د وزیر سره ملاقات کړي. سیرن کې د تسنګ ګوري دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان حکومت خوښه یو میاشت مخکې د سینسوبې په سیون شریف کې د ځانمرګ بریډ ورسته له افغانستان سره د تګ راتک ټوله لارې وتړلې چې تر اوسه باندې دي. بل خوځای خلک او سوداګر وایي د لارو تړل کېدو په نورو ستونزو سربېره دواړو لورو ته ډېر مالی زیان هم رسولې دي. په دې اړه چارواکي سوای د فریبا ظاهر ریپورت کې تفصیل اورو.
د افغانستان او پاکستان چارواکي وايي په تیرې و میاشت کې د تورخم په ګډون د تاګراتګلارو د تړل کېدو له کبله د دوړو لورو سوداګری ته سلګونه زره ډالر زیان رسیدلی دی او سلګونه چنه مواد په موټرو کې خراب شو. افغانستان او پاکستان یو بل وسلوال مخالفینو ته په پناه ورکولو ملامتوي، خو دوړو لوري د یو بل ادعاوي ردوي. همدا ستونزې د دې لامل سوي چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې د یوې خونړۍ حملې وروسته پاکستان له افغانستان سره د تاګراتګ لارې وتړلې. اسلام آباد ادعا کوي هغه برید چې 125 تنه پکښ وژل سو د افغانستان په خاوره کې د وسلوالو مخالفینو لخوا پلان سوی و. افغانستان دغه اداره دوي او برعکس په خپل خاوره کې د ځینو بریدونو مسولیت پر پاکستان اچولی دی او اسلام آباد تورنوي چې په خپل خاوره کې هغو وسلوالو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنې پر اساس تېره اونۍ د دوو ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې یوازې د هغو کسانو پر مخ پرانستلې چې ویزې یې درلودې. په دغو دوو ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان چې په پاکستان کې ایسار پاتې وو بېرته خپل هېواد ته راستانه سوه، خو د سوداګرو ستونزې لا پر خپل ځای ده. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر ضیاء الحق سرحدي وایي دواړه هېوادونه د شاوخوا 2 میلیارده ډالر په ارزښت له یو بل سره سوداګریزې راکړې ورکړې لري، خو د تېرې یوې میاشتې په موده کې چې ترانزیت تیلاری تړلې دي د سوداګرۍ سطح 1.5 میلیارد ډالر ته رالوېدلې ده. اوس مهال د افغانستان په سرحدي سیمه تورخم کې شاوخوا 2000 لارې له دې لارې د تیرې دوه انتظار باسي. په لنډی کوتل کې د باروړون کې ټولنې مشر لال رحیم شینواری اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ویلي چې د لارو اوږد مهاله بندېدو د دوی پر ټولنې او هم سیمه ییزې سوداګرۍ ډېرې ناوړي اغیزې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی ازرخ حافظي وایي افغانستان او پاکستان د همکاریو یو سیمه ییز تړون ته اړتیا لري او زیاتوي چې سیاسي اقدامات د دوړو هیوادونو د سوداګریزو ټولنو درالويدو لامل دی. د حافظي خبره هم دا اوس په کابل کې د خوراکي موادو بیا لوړسوي او بیا د دې ستونزې لپاره یو حل لار وموندل سي.
د فریبا ظاهر په ریپورت کې مواوریدل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د لارو بندیز د دوړو هیوادونو د وګړو او سوداګرو ته ډیر تاوان رسولې دي او د مشکلاتو سره مخ کړې دي. د پولي تړلو لوجه د دواړو خواو سوداګرانو عام خلک وایي چې دوی نشي کولای د معمول مطابق او د تیر په سیر خپل ژوند وکړي. دان رسپانه هم په دې موضوع ولیکنه خبره کړې چې مهمه برخې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډان رسپانه لیکي د پاکستان له خوا له افغانستان سره د پولو تړلو یو بشري بحران رامنځته کړی دی. د رسپانه په خبره د دې ګام لامل پاکستانیان او افغان وګړي دواړه متاثر کیږي. رسپانه لیکي دا هر څه ښکاره کوي چې د بحران په وخت څنګه ذمہوار ګامونه واخیستل شي. خواوشه یو میاشت کېږي چې پاکستان د سند په سیون کې د لال شاه عباس کلندر پر مزار تر ځانورګي برید پس له افغانستان سره خپلې پولې وتړلې. پاکستان وایي دا ګام یې د امنیتي اندېښنو لامل اخیستی دی. رسپانه لیکي د دغه ګام لامل د ګټې پر ځای تاوان رسیږي او معامله زیاته پیچلې کوي. د رسپانه په خبره د پولو د تړلو لوجې دواړو خواو ته خلک لستونزو سره مخامخ شوي، بلکې د پاکستان اقتصاد ته زیات تاوان رسیدلی دی. د تورخم او چمن للارې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت کیږي، خو د پولې تړلو لوجې په لسګونه ټرکونه ولاړ پاتې دي او په هغو ګاډو کې خوراکي توکي هم خراب شوي دي. رسپانه لیکي د شمیرو تر مخه د پاکستان او افغانستان تاجران هر ورځ خواو شا $1,000,000 له تاوان سره خامختی او پدې کې د پاکستاني او تاجرانو تاوان اتیافي صد دی. ډان رسپانه لیکي چې پدې وروستو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم د 2.5 ارب ډالر نه 1.3 ارب ډالر پورې راټیټ شوی دی. د دې ترڅنګ افغانستان له ایران نو زیاتره سیزونه درآمد کوي. د پاکستان کراچۍ بندر په خوا د افغان تاجرانو لپاره یو مهم مرکز و، خو اوس تاجران د ایران بندر عباس د بهرنی تجارت لپاره کاروي. رسپانه د پولې تړلو لوجې پاکستاني او سوداګرو د تاوانونو تفصیل هم خبر کړی دی. رسپانه لیکي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو اندېښنې په خپل ځای سمې دي، خو له پولو له تړلو سره د ترګري مخنیوي نشي کېدی، بلکې داسې افغان پالیسی ته ضرورت دی چې د ګډ ګواښ مقابله وکړي. پاکستان وایي له افغانستان سره پولې د امنیتي وجوهاتو له کبله تړلې دي او تجارت په خپل ځای، خو امنیت یې ترجیح ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې له شمالي او جنوبي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړو ورته درخواستونه کړي چې په یادو سیمو کې د بنیادی زده کړو لپاره ورته کمیونټي سکولونه بیا شروع کړل شي. د تعلیم وزارت زیاتوي د لړکی سروي هم شروع کړو ته مده چې زر تر زر به د سکولونه بیا کار شروع کړي. په دې حق له تفصیل د اسلام آباد نه زموږ همکار رابې کمخان راکوي.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزارت وایي چې د شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړو لخوا ورته د کمیونټي سکولونو یا بنیادي زده کړو سکولونو د بیا شروع کولو درخواستونه شوي دي. په جنوبي او شمالي وزیرستان کې شاخوا یو نیم سر د بنیادي زده کړو سکولونه ترهګرې او د دې پر ضد روان عملیاتو له وجې د نورو سکولونو غونډې تړل شوي وو. د تعلیم وفاقي وزارت د ډایرکټر جنرال عباس خان په وینا چې وزارت یې دا کمیونټي سکولونه بې له سزنډه شروع کول غواړي او دې لړ کې سروې هم شروع کړي چې سر ترسه د لرې توسي ماشومان خپل سکړي پیل کړی.
کله چې دا پروجیکټ شروع شوه د 1995 کې نو مونږ په هر ځای کې لگا زمونږ پرزنس تا او په دې شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په فاټا ټول هر یو ایجنسی کې زمونږ سکول نشتا. په شمالي او جنوبي کې چې کله دا اپریشن شروع شو نو زمونږ تقریبا یو نیم سال پورې سکولونه چې غوږه ارزي تور باندې بند کړل. مونږ ته دا هغه ځای چې کوم اوس ریګولر نمائنده دي ام ان ګاندي غیره ته درخواست وس دوباره را لګلې. مونږ به ان شاء الله ډېر زر الته دوباره د سکولونه نه صرف ډېر سکولونه بشور کو بلکې مونږ د تعداد هم سیوا کو ځکه چې په هغه ځای کې جی ډېر زیات امپورټنت دا سکولونو بلډینګز مات شوی دي. هغه په دې اپریشن کې یاد دي ټیریزم پوجا نو هغه باندې په ټایم لګی چې هغه بلډینګز دوباره جوړیږي.
د تعلیم وفاقي وزارت په وینا چې د دې سکولونو د لارې شاخوا 500 سره ماشومانو ته تر 500 ټولګي پورې وړیا سکړې ورکړې کیږي او د دې نصاب هم د نور سرکاري سکولونو غوندې وي. یاد وزارت وایي چې د ملک په لورو پرتو سیمو کې شاخوا 12 سره بنیادي سکړو سکولونه دي چې په کې څه د پاسه یو سر سکولونه په قبایلي سمو کې دي. د قبایلي سمو په دغه سکولونو کې شاخوا 20 سره هلکان او 14.5 سره جنکې سکړې ترلاسه کوي. د شمالي وزیرستان د یو کمیونټي سکول استاد انور کمال وایي چې دا سکولونه په خصوصي توګه د جنکو زده کوونکو لپاره د تعلیم حاصلولو یو ښه موقع ده.
دغه دوی طرفه مانیټرینګ کوي. یو خدای کړی کمیونټي پاکي وحي وحي چرمن جارج او د والدین او د مطالبه والدین به شامل شي. نو هغه هم اره ورس پښتنان کوي او دوه مداغه یې دغه د ان جی او چې تیموي پارتنر ان جی او د هغه ولا مانیټرینګ ولا هغه هم د پښتنان کوي. دا ډېر اهمیت ولا چې ډېر زړه دي د مونږ په شمالي وزیرستان کې دغه
د متحده قبایل پارٹی چیئرمین حبیب ملک وای کمیونٹی یا د بنیادی سکړو سکولونه هم یو غټ سہولت وو او نه یوازې د لورو پرتو سیمو میندې او پلاران په دې خوشحاله وو بلکې ځوانانو ته هم د استادې په شکل کې د روزګار یو ذریعه ترلاسه وه.
دا ډېر ضروري دی کمیونټي سکول چې کوم دی یو طرف ته خو دوه شیان دي. یو خدای دی چې په ګراس روټ لیول باندې تعلیم رسیږي خلکو ته او دویم زمونږ پڑھ لیکنو خلک چې کوم دی هغه پکې هغه لا وړو کې غونډه روزګار هم ملاويږي. نو دا دواړه خبرې لینک دي. زه وایم چې دا ډېر ضروري دی او دې کار کول
د پاکستان حکومت په وینا چې د کال 2018 راسي عام سرکاري سکولونو ته نتلونکي 3 میلیونه ماشومانو د کمیونټي یا بنیادي زده کړو سکولونو تعلیم ترلاسه کړی دی او د دې سکولونو په زده کوونکو کې زیات شمیر د جنکو زده کوونکو وي.
هلته د جنوبي وزیرستان انایي تنګي اوسیدونکي شکایت کوي چې د صحت او تعلیم بنیادي سهولتونه نه لري. دوی وایي د سکلو د اوبو د فصلونو د اوبو د کمښت د مشکل سره هم مخ دي. په کار دي چې حکومت یې ورته زر تر زره انتظام وکړي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې دغه مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي. له سیمې د مشال لري خبریال سیلاب مسعود مو په نور حال خبروي.
د شلي وزیرستان اړای تنګ غیو څه دن کی ویایي چې میژا د ژوند د بنیادی ضرورتونو نه به برخه پاتې یو. حکومتي چارواکي د لږ د میژا په لوري هم مخ را وړاوي. په دغه باره کې د اړای تنګ غیو قبایلی مراد علي فریدای مشال ریډیو ته په دا رنگ ژغه دلای دی.
میژا په اړای تنګ شه دی به مسلادو چې د میژا کوګینا وچاتی او خځه میژا زنانه ته ډیر تکلیف دی. لږ لږ نه پټی مینا چې ګم په خراب باندې بګوږي مشته ډېر سخت مشکلات دي. یې موږ هم ځکه دو دل ګاډه په غوړه باندې دو درې سال وښه وکړنه لم ځکه دو چې هغه ته د ډنګې ضرورت دی ویلې ضرورت دی. یې موږ دغه وسایل نشته دی چې موږ دې ګیا په خپل طاقت باندې دغه جوړ کی. یې موږ حکومت ته د اپیل دی. یې موږ د مشکلات حل کول کوشش ته دی وکړو.
د یو بل قبایلی خبره ته هم غوښوند څه
زه حبیب شاه نه مې ته اڼې سکول مشته ملاوي شولې اماراتي جوړ شولې دی وتم شولې په وتم شي مشته صاحب نه ملاو ټول کی عمر چې تیر شي مې ساده مزه کې خورې مې نه دوی کوي دغه په وجه باندې پګوري چې مې سره شاپ ملایو بل ته مې په علاقه د سپیشل ډېر غړ ضرورت اوی چې بیمور وشتو ځخ مې شه غده پر مې سره ډېر تکلیف ته مې صاحب دا ټنګ دی خان تر لوي مې سره سوالات نشته راځي اڼې تنګې شي د سپیشل سره تمن زیرا کو دا ډېر مهرباني
دا اڼې تنګې دی و څه دون کې د دغه ضرورتونو نامې چې د سویلي وزیرستان راستيال پولیټیکل افیسر محمد شعیب خان خبر کا هغه سوال وار وای زنه
اڼې تنګې بنیادی مسلې تاسو درې بیان کړي دلته کې سکول جوړ دې درې کال مخ کې خو سټاپ ورته نشته د سټېټس په مونږ چکو ایجنسی ایجوکیشن افسر نه چې واقعي د دې چې کوم دی سینې پر شوی دا سټاپ ورته راغلی دی چې سټاپ را ورته نامینیټ شوی دی نو اوسه پورې ولې نه راځي دې خلاف مونږ ایجنسی ایجوکیشن افسر خلاف اکشن اخلو مونږ چې کوم دی د دې علاقې سروې وکړو متارکه ایجنسی سرجن ته به ووایو چې هغه د دې سروې وکړي مونږ ته پی رپورټ راکړي او ان شاء الله مونږ کوشش بدای چې نان ای ډی پی سکیم چرته ورته ورواچو د بی ایچ یو لپاره یا سی ایچ سی لپاره او کو دا غنی نو ان شاء الله را روانه ای ڈی پی کې پدې ته موږ دا سہولت دا ورته پروواید کوو ایس آر ایس پی دا ویو کې ڈبلیو پروگرام دی چې د موږ د ایس آر ایس پی 57 سره چې کوم دی په جنوبی وزیرستان کې جاری دی نو موږ به په هغه کې دا کوشش وکړو چې زر تر زره دې ته حفاظتي بندونه د دې د سمکو لپاره او د علاقې لپاره جوړ
د غو کا باجانو دا غشتنه هم وکړه چې سرکار دې میژتا د چلو د اوبو او د فصلونو د پړناولو د لپاره د چوبویل او ډګویلونو بندوبست هم وکړي سیلاب مسعود مشال ریڈیو ٹانک
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري او گوادر منصوبه تر سره کول ډیر مهم دي ځکه چې د دې سره د پاکستان او په خاص توګه د بلوچستان پرمختیا تړلې ده. نو موري همداراز ویلی دي چې د گوادر سړک د لارې د هیواد نورو برخو سره د تړلو عمل توندول پکار دي. نور حال د کوټې نظم خبريال ایوب ترین راکوي.
د پاکستان لومړي وزیر میاں نواز شریف د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره تیر ورځ به گوادر ته رسیدل دي. په گوادر کې د بلوچستان والی محمد خان سگزی، اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری، صوبای وزیرانو او جکپوړو حکومتي چارواکو ودته تود هرکلی کړی وو. گوادر ته د رسیدو سره سمدستي ورسته میاں نواز شریف د گوادر بندر، د گوادر د نوي هوایي میدان ترڅنګ د گوادر د لوی سړکانو او د پرمختیا د نور پروژو کتنه وکړه او پر روان کار یې تسلی ښکاره کړه او چارواکو ته د کار د چسپاند کولو امر وکړي. ورسته وی غونډې ته په خپل وینا کې د پاکستان لومړی وزیر میاں نواز شریف وویل چې مرکزی حکومت د بلوچستان د پرمختیا لپاره په صوبه کې بیا په خاصه توګه په گوادر کې ځانګړي پروژې پیل کړې دي او د دې اقتصادي ګټه به ډېر ژر د بلوچستان و ولس ته ورسیږي. هغه په گوادر کې د پرمختیا د پروژې لپاره پر سو حفاظتي انتظاماتو خوشحالي څرګنده کړه او ویل چې گوادر د چین پاکستان اقتصادي راداري یا سی پیک لویه دروازه یا گیټ دی. کوم د جوړېدو څخه به د بلوچستان د ولس قسمت په خوشحالي کې بدل سي. دغه ډول به د گوادر بندر په بشپړه توګه فعال کېدل او د نوي او میدان د جوړېدو څخه به د پانګ اچونکو لپاره نوې لارې خلاص سي. میاں نواز شریف د گوادر و ډیولپمنټ اتارټی ته امر ورکړي چې ټولې پروژې دې پر خپل ټاکل سوي وخت و سرته ورسول سي. د نوموړي په وینا چې گوادر به د اورګاډي یا ریلوي د لارې نه هیواز د هیواد د نورو برخو سره وتړل سي بلکې د گوادر څخه تر کوچ پورې به د اورګاډي نوې لارې یا سړک هم جوړ سي. لومړي وزیر زیاته کړه چې د گوادر د پرمختیا لپاره مرکزی حکومت لاله مخه 25 ارب روپۍ ټاکلې دي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې زیاتره پښتنو او بلوچو ملت پالو ګوندونو په وار وار ویر ښکاره کړې ده چې د گوادر کاشغر پروژه به د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د لارې په گوادر کې وسرته رسېده خو هغه د یو پلان لاندې اوس بدله سوې ده او د پروژې لویه برخه و پنجاب ایالت ته ورکول سوې ده. خو مرکزی حکومت همیش دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې د دې پروژې څخه به د بلوچستان او خیبر پښتونخوا په ګډون ټوله هیواد ګټه پورته کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
هلته د خیبر پښتونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف خان ویلي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د شاملولو لپاره یو شمیر منصوبې برابر کړي. د نوموړي په وینا په چترال ضلعه کې د اوبو نه د بجلی جوړولو اووه منصوبې او په کوهاټ کې د تیل او ګیس په څانګه کې ریفاینري جوړولو منصوبه به راهداري کې شاملوي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال احمد الله راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د توانایي وزیر محمد عاطف وینا وا چې په چترال کې د 1100 میگاواټ د بجلی و منصوبې په کوهاټ کې د تیلو د پاکولو او د چترال نه تر چکدرې پورې د ترانسمیشن لاین غځولو منصوبې په سی پیک کې شاملولو لپاره تیاری دي. د نوموړي وینا وا چې د لړکې با ډیر زر مفاهمتي یادښتونه لاسلیک کړي شي او د توانایي او د بجلی ماهرین به په راتلونکي میاشت کې د چین دوره هم کوي.
چاینیز ګورنمنت سره د پاکستان حکومت اگریمنت دی مونږ او تاغه افر کو 1700 میگا واټ کوشش ته دی چې راتلونکي هفته دوه هفته کې هغه سره ایم او یو ساين شي او دا غنه په سوپ کار شروع کیږي نو صرف بس هغه ته کوم لیګل ریکوایرمنت دی د فدرل ګورنمنت نه لکه اویل اینڈ ګیس کې د فدرل ګورنمنت نه لایسنس اخیستل غواړي دا هغه پکې صرف یو نقطه پاتې ده دا شانت چې کوم د انرژي والے پروجیکټس دی نو باندې کې د فدرل ګورنمنت نه چې د ریکم پرمیشن پکاري چې هغه وشي چې راته دا فورم دا غنه پس کار شروع شي
تیر کال په دسمبر میاشت کې د چین په بیجینګ ښار کې شپږمه چین پاکستان جوائنٹ کوارڈینیشن کمیټه غونډه شوې و چې پکې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم ګډون کړی و او نوموړي نه صرف د غربي سړک بلکې د ټرین د توانایي منصوبو ایل این جی او ځینو نورو پروژو غوښتنه هم کړې و. د روان کال په جنوري میاشت کې له وزیر اعلی کوره جاري شوې خبر پاڼه کې ویلې شوې و چې د چین چارواکو د خیبر پختونخوا له جنوبي ضلعو تیره شوې د اقتصادي راهدارۍ لارې جوړولو خبره هم منلې ده او د دې ترڅنګ د چین چارواکو په دې خبره هم لیوالتیا وښودله چې د راهدارۍ د منصوبې لپاره د چترال نه تر شندوره بیا د ملاکنډ نه تر چکدرې پورې یوه متبادل لاره جوړه کړي. خو په چین پاکستان اقتصادي راهدارۍ نظر لرونکي فضل سعید وایي چې دا منصوبې نه صرف د خیبر پختونخوا بلکې د ټول ملک لپاره ډېرې د اهمیت وړ دي او یاد حکومت له پکار دي چې زر تر زره پرې کار شروع کړي.
کله موږ د خیبر پختونخوا د بجلی د منصوبو خبره کوو په چترال کې د اوبو نه دا فی یونټ موږ ته ډېر ځانې پریوزي په نسبت د کوئلې او یا د تیلو یا د فرمیسایل نو حکومت دی وخت چې د بجلی څونه کمې دی نو دا غیر لپاره اهمیت خود دې بجات اور ډېر سیوا دی جسې د ریفائنری منصوبه چې کومه د کوارډ دا نه دا د خلکو د روزګار لپاره او د انویسټمنت راوړل لپاره یو ډېر غټه منصوبه ده نو د اهمیت نه خو انکار څوک نشي کولای. خو زه به دا وایم چې کم زمونږ د سنټي خارونه غټ غټ کده دي د بجلی ضرورت یو ځل پوره شو نو بیا به د مرکزی حکومت دغه طرف ته د بجلی په منصوبو کې دلچسپي نسبتا کم شي.
د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پختونخوا لپاره د چین لخوا پر شکی انټرچینج د اقتصادي خارګوټي جوړولو او د اقتصادي راهداري د مغربي لار ترڅنګ د شندور او ملاکنډ ترمنځ د راهداري د متبادل لارې جوړولو خبرې اترې له هغې وروسته پیل شوې دي چې د سی پیک په منصوبه د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا په وفاقي حکومت د وړو صوبو د حق خوړلو په سر نیوکې شوې وې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیره ورځ په اسلام آباد کې امریکایي سفیر د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار سره ملاقات کړی دی چې پکې یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي تعلقاتو او سرمایه‌کارۍ په موضوع خبرې کړې دي. د اسلام آباد نه زمونږ خبريال رابع اکرم خان جی نور تفصیل راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د خزانه وفاقي وزیر سینیټر اسحاق ډار سره په پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل ملاقات کړی دی. د ملاقات پر مهال د امریکای سفارتخانه د اقتصادي چارو کونسلر هم موجود و. د پاکستان د پریس د معلوماتو د محکمې د خبر پاڼې په وینا چې په دې موقع د پاکستان او امریکای ترمنځ په تجارتي، سرمایه کاری او اقتصادي اړیکو په کاروبار کې د اسانۍ لپاره پر روانو اصلاحاتو هم خبرې اترې وشوې. د خزانه وزیر اوویل چې پاکستان او امریکا پخوانی ملګري، شراکت دار او ستراتیژیکي اتحادی دی. دا هم اوه چې پاکستان امریکا سره خپل اقتصادي اړیکې پراخول غواړي چې په دواړو خیس اړیکو کې اقتصادي امکانات ولټول شي. په دې مهال د خزانه وفاقي وزیر په دې خبرې ټینګار وکړو چې امریکایي سرمایه‌کاران دې په پاکستان کې د سرمایه‌کاری مواقع ولټوي. پاکستان کې نړیوالې یورپی او ایشیایي سرمایه‌کار سرمایه‌کاری کوي. د نوموړي په وینا چې پاکستان به امریکایي سرمایه‌کارانو ته خپل مکمل کمک وړاندې کوي. د ملاقات په وخت د امریکا سفیر ډیوډ هیل هیله څرګنده کړه چې دواړه خیس اړیکو ته وده ورکولو لپاره به په ګډه کار کوي. ښاغلی هیل په وینا چې سفارت به په پاکستان کې د سرمایه‌کاری مواقعونه ګټې ترلاسه کولو په اړه امریکایي سرمایه‌کاران هڅوي. دوی ویل امریکې پاکستان سره اړیکې مضبوطي، اوږدمهاله او پراخه دي. په دې لړ کې د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومن وایي باید چې د اقتصادي اړیکو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې وشي چې د سرمایه‌کاری لپاره لارې پیدا شي. دیسیاتوی
زه فکر کوم چې دا د سی پیک په وجبانه بدلتا حالات نور هم خشي او د سی پیک په وجبانه بد بار ملکونو سرمایه هم نور راشي. امریکا چې کوم دی هغه خو دلته چې کوم د سی پیک کې د چین کردار دی هغه د لکشان دی دغه په نظر باندې ګوري نو امریکا به هم اوس کوشش کوي چې خپل دلته ځان مضبوطولو لپاره او په دې منطقه کې مضبوطولو لپاره سیاسي دغه نه علاوه په اقتصادي دغه کې هم کومکونه شروع چې خلک ټول چین ته لږ ګوري چې کوم چین اوس روان دی او چین به د پاکستان چې کوم دی ترقي کې یو ډېر لوی رول ادا کوي. زه فکر کوم چې په دغه بیکګراوند کې دا خبرې اترې چې کوم نن سبا وي سره روانې دي دا به ډېر ښه نتیجه وي.
په دې ورسو کې مشالې ډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې د پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس زکریا امریکې سره د اقتصادي اړیکو په لړ کې ویلي چې پاکستان د کاروبار او سرمایه کاری په اړه ډېر لوی صلاحیت لري.
د رابع اکرم خان د دې رپورت سره د روانې غړې نیمه ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. د بوریوال کاکړ نه یو وار بیا د خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم او چمن لارو د تړل کېدو یو میاشت پوره شوې ده. د دې دواړو هیوادونو سوداګر وایي چې د لارې تړبندېدو له کبله دواړو خواو ته په میلیونونو ډالر تاوان اوښته دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونې مشر ضیاءالحق سرحدي د چهارشنبې په ورځ مشال رډي ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کلنی تجارت کچه شاوخوا 2 ارب ډالره ده چې اوس 1.5 ارب ډالر ته راکښته شوې ده. پاکستان وایي د لارې ځکه تړلې دي چې د دوی په وینا له افغانستان سره د وسلوالو د ورتلو مخه ونیسي، خو افغان چارواکي وایي چې وسلوال په اصل کې له پاکستان افغانستان ته ورځي. د امریکا په هوایی نومي ریاست کې عدالت د کډوالو په اړه د ولسمشر ډونلډ ترامپ ترمیم سوی امر ځنډولی دی. عدالت دا ګام تر هغه 2 ساعته وړاندې اخیستی چې ټاکل سوی وه د ولسمشر یاد امر نن یعنی د مارچ پر 16 نیټه عملي سوی وای. د عدالت جج ډیریک واټسن بیګانه وخت په خپله پریکړه کې ویلي چې دوی د دې امر عملي کېده د هوایی ریاست لپاره ډیر په تاوان بولي. د شام حکومتي خبری رسنۍ وایي چې په پلازمینه دمشق کې 2 ځانمرګي بریدونو لږترلږه 15 کسان وژل دي. حکومتي خبری اژانس سنا وایي چې لومړی ځانمرګي برید د دمشق په منځ کې د انصاف عدالت پر ودانۍ شوی او دویم 2 ساعته وروسته په ښار کې پر یو رستورانت شوی دی. تر دې وړاندې د مارچ پر 11 نیټه هم په دمشق کې بریدونه شوي وو چې لږترلږه 40 کسان یې وژلي. او ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیز کې د روس ملاتړ لرونکو بلتون پالو او اوکراینی حکومتي ځواکونو ترمنځ په شخړه کې تر اوسه نږدې 10,000 کسان وژل شوي دي. دا خبره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د چهارشنبې په ورځ په خپاره کړي رپورټ کې کړې ده. د اوکراین په ختیز کې دا شخړه د 2014 کال د اپریل په منځ کې پیل شوې وه.
دا وو بوریوال کاکړ چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. درته اسلام آباد نه زمونږ خبریال عارف تنجوم د کورنیو ورځپاڼو د مهمو اداریو غټ ټکي وړاندې کوي.
جنگ رسمانه په خپل دایې کلی کې چې د عدالت فساد عملیاتو مثبتې نتیجې د ولس مخې ته دي چې یو میاشت مخکې د ترهګرۍ کوم لړۍ راوچته شوې وه د هغې په مخنیوي کې کامیابۍ ترلاسه شوې دي. اداریه وایي چې تېره ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان برطانیا سیمینار په موقع د پوز مشر قمر جاوید باجوا عدالت فساد عملیات د تېرو عملیاتو برخه ګرځولې او د دې خبرې وضاحت یې کړې چې د دې کاروایانو مقصد تېرې کامیابۍ په امن کې بدلول دي چې دا شن په هر سیمه کې د امروزه ژوند بحال کړي او د ترقی او خوشحالۍ په لارو کې خنډان د راتلو مخکې ختم کړي. اداریه زیاتوي چې په دې موقع د برطانیې لیفټیننټ جنرل پیټریک سینډرز هم د دې خبرې اعتراف وکړو چې ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان امنیتي ځواکونو او اولس ټوله نړۍ محفوظ کولو لپاره خپل مهم کردار لوبولې. اداري په وینا نړیوالې رولولې د ترهګرۍ خلاف د پاکستان کوششونو کامیابۍ لپاره خپل اخلاقي او عملي مرستې وړاندې کول پکار دي. د ملک دننه هم د پوز کاروایانو ته حتمي کامیابۍ ورکولو لپاره ضروري ده چې د نیول شوي وسلوالو پر ضد عدالتي عمل کې تیزوالی راشي او چې تر څو سیول عدالتي نظام کې اصلاحات نه وشي نو د هغې مقصد پوره کولو لپاره دې پوځي عدالتونه بحال کړی شي. اداري اخر کې وایي چې په دې لړ کې حکومت او پیپلز ګوند ترمنځ چې کوم ځنډ را روان دی هغه دې زر تر زره ختم کړی شي او دا شام دواړو فریقانو ته په خپل موقف کې نرموالی راوستل پکار دي او بغیر د څه ځنډه پوځي عدالتونو عمل بحالول پکار دي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداره کې چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د داخله چارو وزارت او خارجه چارو دفتر ته هدایت کړی چې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو بندولو لپاره دې هر ممکنه ګامونه پورته کړی شي او په دې کې ککړ کسانو خلاف دې کاروایانې وشي. اداري زیاتوي چې حضور صلی الله علیه وسلم سره عقیدت د هر مسلمان سرمایه ده او د پیغمبر اسلام په شان کې هیڅ قسمه سپکاوی د معاف کولو وړ نه دی او په دې لړ کې هیڅ قسمه لاپرواهي نه دی کېدل پکار. اداري وایي چې سمو د مخ کې د غیر مسلمان ملکونو سخت دریځو ډلو او خلکو د مسلمانانو مذهبي جذبات مجروح کولو لپاره داسې قسمه کارونه کړي وو او په یوټیوب د پیغمبر اسلام سپکاوی کړی وو. د څه پس چې په پاکستان کې د یو لوی مودې پورې دغه ویب سایټ بندېدو پس پرانستل شو، خو سمو دې راهسې د سوشل میډیا د لارې دا قسمه عناصر بیا مخې ته راغلي دي. اداري په وینا په قومي اسمبلی او د پنجاب اسمبلی کې په سوشل میډیا د سپکاوي موادو پر ضد قراردادونه هم په متفقه توګه منظورېدل یوه ډېره ښه خبره ده. د دسپه چې قانون تلاندې به د دې شرخو خو ناصر خاتمه کیږي. ادارې لیکي چې سوشل میډیا د اعتراض ور ټول وې پانه دي بندې کړې شي او دا دی وکړه چې دا پانه د کوم ځای نه او څوک چلوي. ادارې خره کوي چې خبردا وی چې ټول متعلقه ادارې د دې مواد خبرون کو لټون وکړي او هغه ته د قانون تلاندې سزاګانې ورکولو لپاره هلې ځلې وکړي او دا خبره د هم یقیني کړې شي چې ناموس رسالت قانون دی ذاتی مقصد لپاره د استعمالونکو خلاف دی کاروایی وشي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز او جرمن خبری ایجنسی لیکنې راخستې. نیویارک ټایمز لیکي عبدالستار ایدی د کار او هغه ته د دوام ورکولو د ارزښت سه حالات دی. بلخوا جرمن خبری ایجنسی بیا په افغانستان کې د تاو او تریخوالی په تازه لړۍ لیکنه خبره کړې ده. موریوال کاکل درته د دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې په تیر اوړي کې د وفات شوي عبدالستار ایدی د خیر شګړې په کارونو کې نوم درلود. د ورسپانې په لیکنه عبدالستار ایدی په لسیزو د ولس خدمت کړی وو او د هغه له کبله پر هغه د ولس باور جوړ شوی وو. ورسپانه لیکي چې کله نوموړی مړ سو نو له هغه راهیسې د ایدی بنسټ په نامه خیریه ټولنه له ننګونو سره مخامخ شوې ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د هغه زوی فیصل ایدی هڅه کوي چې له پلاره اروپاتې د خلکو د مرستې لپاره جوړ شوې دا ټولنه ژوندۍ او فعاله وساتي خو له ستونزو سره مخامخ دی. نوموړي په دې وروستیو کې د ناروغانو د وړلو راوړلو لپاره د موټرو په ترلاسه کولو کې حکومت په نه همکاري تورن کړی دی. فیصل ایدی دا هم ویلي چې کله یې پلار عبدالستار ایدی مړ شوی دی له هغه راهیسې له ایدی فاونډیشن سره د خلکو مرستې هم کمې شوې دي. بل پلو جرمن خبری اجانس بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي تازه لړۍ ته په کتو لیکلي چې هلته اوس حالت سخت او پریشانه کوونکی دی. د اجانس په لیکنه په افغانستان کې نړیواله پوځي شکیلتیا هم د دې سبب نه ده ګرځېدلې چې په دې هیواد کې کراري رامنځته شي. اجان زیاتوي چې په جګړه ځپلي افغانستان کې وسلوال او غیر رسمي اقتصاد ورځ تر بلې غوړېږي. یو پلو د ولسمشر اشرف غني په ملي یووالي حکومت کې دننه اختلافات لا هم موجود دي او بل پلو له طالبانو سره خبرې اترې هم نه دي بریالي سوي. دا جانس په لیکنه هلته هر کال د طالبانو د اوړي په عملیاتو کې زیاتوالی راځي او هغوی ډیر له تشدد ډک بریدونه کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ
زیاته ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته
زو شته په لمو سلسله تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. نن د زیارت ورځ ده او نن په بیلابیل خبرونه کې د هفتوارو پروګرامونو ترڅنګ تاسو د مشال ترانا لاندې بحث هم اوریدلای شئ. رازو د دې غړې یو بل ریپورت ته فارن پالیسی مجلې د یورپی ټولنې د یو عدالت لخوا په حجاب د بندیز لګولو په اړه مقاله خبره کړې ده. دغه عدالتي فیصله په داسې حال کې مخې ته راغله چې د ترکی او یورپ ترمنځ اړیکې هم پیچلې شوې دي. د مقاله مهم ټکی لګولې هزارو
فارن پالیسی مجلې لیکلي چې د اروپای ټولنې یو عدالت د کار په ځای کې په حجاب بندیز لګولې دي. د اروپای ټولنې عدالت ویلي چې کمپنی د خپل ملازمینو د حجاب او نور مذهبي نښو په استعمال بندیز لګولې شي. د مجلې په خبره لدی ګام سره د اروپای ټولنې او اسلامي هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي زیاتې دي شي. د اروپای ټولنې کورټ اف جسټس په دوه جلا جلا مقدمو کې فیصله ورولې ده. فرانس او بلجیم کې دوه خوځو په عدالت کې مقدمه کړې وه چې د کار په ځای کې حجاب اچولې و چې لکه بلې د نوکر مقررین وستل شوی په اروپای ټولنه کې د حجاب مسله لړډیر مودی رایسي روانه ده د عدالتي فیصله روستو په لویدیس کې په دې مسله کشیدګي نور هم زیات دي شي دا په داسې حال کې ده چې اروپای هیوادونو ته د منځنی ختیځ زیاتره اسلامي هیوادونو کډوال روان دي فارن پالیسی مجللې کې چې د عدالت فیصله په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د یورپ له ترکیې سره اړیکې پیچلې شوې دي ترکیه غواړي چې په اپریل میاشت کې د ریفرندم یا ټول پښتنې لارې د ولسمشر عیني اختیارات نور پراخ کړي او په دې مخه د ترکیې حکومت په اروپایي هیوادونو کې میشت د ترکانو ووټ ترلاسه کولو لپاره غونډې کوي خو اروپایي هیوادونو د ترکیې د وګړو پر غونډو بندیز لګولې دي مجلې د یورپ لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مشر د بیان په حواله لیکلي چې عدالتي فیصله ناهیلي کوونکې ده ځکه چې دې سره به د مذهب په نامه له ښځو او سړو سره ښه چلن ونه شي بلخوا د فرانس ولسمشر انتخاباتو کاندید فرانسوا فیون د عدالتي فیصلې هرکلی کړی دی
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولونو نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاسدل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ د هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اصرار علی مومن د یو سات خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرمه پر یوه نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه اوریدلای شئ
د مشال رادیو خبرونه ته غواکې یو د امریکا د سینټ یو شمیر غړو افغان ترجمانانو ته د 2500 نورو ویزو ورکولو غوښتنه کړې ده ویل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د خاص پروګرام لاندې د سباندې 1000 افغان ترجمانانو د ویزو لپاره په درخواستونو غور روان دي د اسمت ساروان ریپورت کې نور حال ورو
یو شمیر امریکایي سناتورانو پرون چهارشنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته یوه لایحه وسپارله چې پر اساس د امریکایي پوځیانو پخوانیو ترجمانانو ته 2500 نورې ویزې غوښتل شوې دي د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین د جمهوري پال ګوند سناتور ټام پیلز او د دیموکرات ګوند سناتورانو جینی شاهین او جک ریت د لایحه وړاندیز کړی ده دوی غوښتنه کړې چې د افغان ترجمانانو لپاره د مهاجرت خاص پروګرام تمدید شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې ژر به دا پروګرام ودرول شي دغه وزارت هم دراز ویل ګمان نه کوي تر هغو چې کانګرس اقدام نه وکړي د ویزو ورکړه پیل کړي دغه پروګرام پر اساس هغو افغانانو ته ویزې ورکول کیږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ترجمانی کړي او یا په بل ډول کار کړي او شواندي له خطر سره مخامخ دي خو سناتور جان مکین پرون وویل د دې نوی لایحه تصویب به دا یقیني کړي چې د مهاجرت خاص پروګرام دوام وکړي او په دې برخه کې واضح پیغام وړاندې کړي چې چا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له امریکا سره مرسته کړې وي امریکایي یوازې نه پرېږدي تر دې وړاندې او وروسته له دې چې ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ واګې په لاس کې واخیستې په افغانستان کې د نړیوالو قواوو پخوانی عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټرایس ویلی وو هیواد یې د هغو افغان او عراقي ترجمانانو په وړاندې چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی مسؤلیت او مکلفیت لري هدفمنه نړۍ باید دا وړتیا ولري چې له دغو هیوادونو سره مرسته وکړي او هغه کسان چې د ترجمانانو په توګه کار کړی او له خطر سره مخامخ دي امریکا ته دې راوستل شي دا زموږ یو مکلفیت دی په کابل کې د امریکا سفارت د مهاجرت د ځانګړو ویزو لپاره له تقاضا کوونکو سره مرکې د ویزو د نشټوالي له کبله درول دي د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي اندېښنه لري چې ممکن د مهاجرت د ځانګړو ویزو له پروګرامه تروریستان سو استفاده وکړي او په دې توګه امریکا ته لاړ شي خو د دې پروګرام ملاتړ کوونکي دا اداره د وی او وی چې د تقاضا کوونکو په اړه بشپړ معلومات شته او هر غوښتنلیک په دقت څېړل کیږي
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
په پاکستان کې د اقلیتونو د حقوقو لپاره کارکونکو وايي په دغه هیواد کې په زور د ودونو او مذهب بدلولو خلاف هیڅ قانون نشته چې لوجه د اقلیتي ورورولۍ خلک له مشکلاتو سره مخ دي. دوی زیاتوي چې په دې ورسته یو کې د سند صوبې حکومت په زور د مذهب بدلولو ضد قانون منزور کړ چې د مذهبي ګوندونو لخوا د فشار په نتیجه کې بیرته واخیستل شو. په دې حقله تفصیل د انیس اجمل رپورت کې اورو.
د پاکستان د هندوانو کونسل مشر او د مسلم لیگ نون ګوند د قومي اسمبلی غړي رامیش کمار وانکوانی وای په پاکستان کې په سوره د ودونو مذهب بدلېدو ست قانون نه دی جوړ شوی چې لوجه د اقلیتونو ډیر لکانو په ځنګړې توګه چې نکې له یو شمیر مشکلاتو سره مخ شوی دی. نو مړ سیاتوي چې د رستیو کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په سوره د ودونو مذهب بدلولو ست بل وړاندې کړل شو خو قومي اسمبلی هغه رد کړ.
د سند صوبائی اسمبلی په زور د مذهب بدلولو ضد قانون منظور کړی و چې په دې ورستیو کې هغه بیرته واخیستل شو. دغه شان اقامی اسمبلی هم د مذهب بدلولو قانون رد کړ او منظوري یې ورنکړه. مونږ داسې کومې تمې نه لرو چې ګنی په زور د مذهب بدلولو ضد کوم قانون به سکال جوړ شي.
د نهې په ورځ وزیر اعظم نواز شریف په کراچۍ کې د هندوانو د هولي په مراسمو کې ویل چې څوک هم په زور د بل مذهب نشي بدلولی. دا په داسې حال کې دا چې د وروستیو کې د پاکستان په مختلفو سیمو کې په زور د مذهب بدلولو پیښې رپورټ شوي دي چې پکې د بشري حقونو ادارو په وینا تر ټولو زیاتې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. خو د ټول پاکستان د هندوانو تحریک مشر هارون سربدیال وایي چې په زور د مذهب بدلولو پیښې په خیبر پښتونخوا کې هم رپورټ شوي دي چې د قوانینو د نشتوالي او د مختلفو ادارو اقلیتونو ته د کمې پاملرنې لوجې زیاتره نه دي رپورټ شوي.
بالکل راغلی دي ایون چې زما په خپل فیملی کې داسې کیس شوی وو. مونږ د طاقت نه لرل. مونږ ته پته وای چې پولیس ډیپارټمنټ زموږ هیلپ نه کوي، جوډیشل سیستم زموږ هیلپ نه کوي، هغوی ته یو سافټ کارنر ورکوي. نو دې لپاره مجبور یم چې کومې حادثې شوي وي هغه بس مونږ هیرې کړي. مونږ کو ډګرې نه شو وای لایف تھریټ شي، ولې چې ادارې زموږ په سر باندې نه اتریږي. چې قانون سازی وشي نو مطلب دا دی چې قانون بیا مونږ ریفرنس ورکول شو د هغه حکومت چې دی هغه سیریسلی هغه اکشن نه اخلي. نو مونږ څه کول شو؟ بل دا دی چې هغه ادارو کې مونږ یو نه اوس د هارون سره بیا آواز خو تاسو چې تاوی لګیا.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف بیا وايي په پاکستان کې د اقلیتونو د مذهب بدلولو پیښه او د حکومت لخوا د توپیر رویه مخ په زیاتې دوده چې دا به د پاکستان په ټولنه کې نورم د تقسیم پیدا کولو سبب جوړ شي. په وفاقي کچاونه هم په کومه صوبه کې په زور د مذهب بدلېدو ضد قانون شته او د نهې په ورځ وزیر اعظم د داسې قانون جوړولو ژمنه کړې نو هیله لرو چې جوړ به کړي. لوی ستونزه دا ده چې د اتلسو کلونو نه کم عمر جینکې په زور مسلمانه کولی شي چې په زور د مذهب بدلولو اجازه په اسلام کې هم نشته. زهرا یوسف زیاتوي د تیر کال په پای کې د سند صوبې اسمبلی په زور د ودونو مذهب بدلولو ضد قانون منصور کړ چې رستو پرې ځینې مذهبي ګوندونه اعتراض وکړ او سند حکومت دغه قانون د بیا کتنې په بنیاد بیرته واغسته.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده
خو اوس نډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډو نه ملاو شوې دی او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت به غوته ورکو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی وسورځو. افغانستان ته د کابل په سردار محمد داود خان روختون د وسلوال بریډ پاړه د سیړنې پلاوی ویلي. دوی تر اوسه هیڅ داسې شواهد نه دي موندلي چې وخای په دغه حمله کې د دې روختون له دننه کوم ډاکټر له بریډ کونکو سره همکاري کړي. د سیړنې پلاوی همدارز ویل د دغه حمله په تړاو د یو جنرال په ګډون سلیریش چارواکی د غفلت په تور نیول شوې دي. د یاد بریډ ذمہواری دایښ منلې و. په دې اړه نور حال له کابل اکرام الله اکرام راکوي.
د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید پاړه د حقیقت موندون کی پلاوی مشروي تر دې د مداسې هیڅ شواهد نشته چې له روغتونه له بریدګرو سره مرسته شوی وي. د پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال د چهارشنبه پورس په یو خبري غونډه کې وویل د دې قضیه په تړاو د یو جنرال په ګډون سلر وشتنه نیول شوی خو لا هم په دې اړه سیړنې روانې دي. نو موږ وایو له شک پرته کوم ډاکټران او کارکونکي چې د روغتون په تشکیل کې دي د حمله کوونکو لړل نه دي. دا درته په وضاحت او جدي وایم کچېری په دې برخه کې کوم مرسته شوی وي موږ په دې اړه شک نه لرو. ممکن ځینې خبرې وي خو دا به له وروستۍ سیړنو وروسته په ډاګه شي خو هیڅ سند نشته چې ثابت کړي د روغتون لمنځه کوم ډاکټر همکاري کړې ده. د ښاغلي هلال په خبره له سیړنو وروسته په ډاګه شو چې په دغه پیښه کې 50 کسان وژل شوي او په لسګونه نور ټپیان شوي دي. د حقیقت موندونکو پلاوي د معلوماتو له مخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړې او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روغتون ته د ننوتلو اجازه ورکړې ده. خو یاد پلاوی وای د موټر مالک او هغه کسان پیژندل شوی چې د بریدګورو موټر ته اجازه ورکړې و. د غپلاوی په داسې حال کې خپل لومړنۍ موندنې له رسنیو سره شریکوي چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړو د دې حمله په مخنیوي کې یو شمیر امنیتي مسؤلان په بیغوري تورن کړي او له هغوی سره د قانوني چلند غوښتنه کړي. د ولسی جرګې غړو د روانې اونۍ د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې د برید مخکې له مخکې پلان شوی وګاڼه او ویل چې په مخنیوي کې کشفي او امنیتي ارګانونو بي پروايي کړې ده. تر دې مخکې ځینو راپورونو کې ویل شوی و چې د شاکر یا هم ناشر په نوم یو ډاکټر هم په دې حمله کې له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کړې وه. پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون برید د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ ترسره شو چې د حقیقت موندونکو پلاوي د معلوماتو پر اساس د غبرید 50 تنو چې بهرنیان هم پکې شامل وو ترسره کړي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 3 پېټه ټپیان شوي. خو د عامې روغتیا وزارت د وژل شوو شمیر 150 او د ټپیانو 40 تنه ښودلې وو. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم تر یو حده پر سردار محمد داود خان روغتون د برید په اړه څېړنې سمې ګڼي خو وایي په دې اړه لا نورو ډیرو څېړنو ته اړتیا ده. له دې ډلې باري آریز د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې پیښه ډیره پیچلې ده باید هر اړخیزې څېړنې ترسره شي.
ورستنی تحقیقات و موضوع درست څرګنده کې ځکه کېدای شي چې دا نور اړخونه هم ولري لکه څنګه چې دا حمله پیچلې برید او یو پیچلې سیستم یې ایجاد کړی و. د دې تحقیقات هم باید په دغونه دقت وشي شاید وروسته نور جهتونه هم پکښې پیدا شي.
د ښاغلي آریس په خبره پر سردار داود خان روغتون برید خورا پیچلی و او باید په څېړنو کې بیړه نه بلکې دقت وشي. دی وایي د دې قضیې ټول اړخونه باید مشخص او په دې برخه کې جدي او قانوني ګامونه پورته شي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
هلته د لوګر ولایت چارواکي وایي چې له څو ورځو راهیسې د یاد ولایت په زرغون خار سیمه کې پوځي عملیات روان دي. یاد سیمه د افغان ځواکونو د دې عملیاتو نه وړاندې د لوګر تر ټولو ناامن سیمو کې حسابې ده چې سرخار کابل ته نږدې پرته ده. که څه هم چارواکي وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو سره مزاحمت نه دی شوی خو وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې افغان ځواکونو پسې چاودنې کړي او هغوی ته یې مالي او ځاني تاوانونه اړولي دي. په تفصیل مو نجیب الله الوخیل خبروي.
د لوګر د امنیتي ادارو قمندانان وایي له هغه وروسته چې افغان ځواکونه د پراخو چرنیزو او ترشي عملیاتو لپاره د زرغون خار کلي او بنډو ته داخل شوي له دوی سره د وسلوالو مخالفینو لوري هیڅ ډول مقاومت نه دی شوی. د چهارشنبه په ورځ د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله عزیزي د عملیاتو له سیمې څخه د یاد ولایت د پوځي او ملکي ادارو د مسؤلینو او همدارنګه د رسنیو د خبریالانو د کتنې پر مهال وویل چې وسلوالو یوازې د تبلیغاتو په واسطه د زرغون خار خلک تر خپل تاثیر لاندې ساتلي ول.
ټول به تبلیغات کول چې زرغون شار ته څوک نسي داخله ده. زرغون شار داسې بلا ده او هغه بلا ده ولې دا عملا زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه وښوله چې دوی حتی په ثانوي کې هم ونه سوه کولای چې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو په مقابل کې ودرېږي او مقابله وکړي. مخه دا وه چې دا باید د دغه ولس د دغه نارامۍ څخه راوباسي.
د څلورمې پدې لوا قمندان جنرال رازق سپایم وایي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د وسلوالو د مهماتو یو شمېر زیرمتونونه له منځه وړي او د یاد ولایت په ځینو نورو سیمو کې هم ورته عملیات په لاره چولي دي.
که اوس هم د تشبیه او تلاشي عملیات دوام لري قرار د معلوماتو چې دښمن هرې خواته تللی هلته به موږ کشپي راپورونه لرو چې تعقیبوي او ورزو د خیره محمغه کې هم عملیات روان دي. دشتي باري کې هم عملیات روان دي. دادو خیلو کې هم عملیات روان دي. بابوس شاوخوا کې هم عملیات روان دي.
جنرال رازق سپای زیاتوي چې د زرغون خار په عملیاتو کې د ملي اردو سره یوځای د ملي امنیت، ملي پولیسو او عامه نظم سرتیری هم برخه لري او دا ګډ پوځي عملیات دي. د لوګر والی حریم فدایی هم د یاد ولایت په چارواکي کې و چې د زرغون خار سیمې ته ورغلی و. د زرغون خار په یو جومات کې خلکو ته وویل دوی د پوځي عملیاتو ترڅنګ د یاد سیمې د خلکو د ژوند ښه کولو په فکر کې دي او په دې سیمه کې به د سیمهوالو په غوښتنه یو شمېر پروژې عملي کړي.
نظامي عملیاتو باندې نه بلکې په ملکي عملیاتو باندې هم موږ باورمن یو. هماغه و چې د ځینو هغو کورنیو سره چې مستحق ول هغوی سره هم ځینې کومکونه وشول او دې نو نه تر زرغون خار پورې چې کوم سړک منظور شوی دی همدارنګه تر سرخاب پورې او بل په سرخاب بند باندې چې کوم زراعتي کوم یو پارک جوړیږي خصوصا صنعتي دغه ټولو ارزونه او د دې د تطبیق دپاره او په دې اړه باندې د خلکو مرسته غوښتل زموږ د دې سفر هدف و.
ویل کېږي له دې پوځي عملیاتو مخکې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند زرغون خار سیمه د یاد ولایت تر ټولو ناامنه منطقه بلل کېده چې وسلوالو به ورڅخه د خپلو ډېریو فعالیتونو د پرمخ بیولو او د وسلو او مهماتو د زیرمتونونو کار اخیسته.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنګیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو نشت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی. غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړ. مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
مشال اوستاستا د رډيوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنې مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
صاحب زبان دتما
چاہتا موائچ دا آسی او داسی نئی